په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه اور.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټنن په څلورم ورځ هم روان دی. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلی چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطیني ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټنن په څلورم ورځ هم دوام لري. پر لټوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو عبدالقدوس د نومبر پر 26 نیټه په ډز وژلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد مقدمه درج کړل سي، هغوی دې ونیول سي او سزا دې ورکړل سي. پولیس وایي د وژل سوي ځوان خپلوان د مقدمې درجولو لپاره نه دي ورغلي، خو د دوی په وینا د ناڅرګند کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پر لټوال وایي چې پولیس د دوی مقدمه نه درجوي. د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د نومبر پر 9 مشال رډي تول چې د پوینا پوز پر بیګنا خلکو ډزې نه کوي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر پر 9 په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې په ملک کې به د ولسي غونډو لړۍ دوام ولري. په تحریک کې شریک ګوندونه تور پورې کوي چې پولیسو یې وار له مخه یو شمېر مشران او شاوخوا 200 فعالان نیولی دي. پولیس وایي یوازې هغه 8 کسان یې نیولی دي چې د جلسګاه شاوخوا ایښودل سویو کنټینرو لري کولو هڅه کوله. د ملتان انتظامیه د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکې لارې په کنټینر تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوریت تحریک د ملتان په قاسم باغ میدان کې د جلسې اعلان کړی دی، خو ځایي انتظامیه د جلسې اجازه نه ده ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلع او پېښور کې به دا کمپاین 9 او د صوبې په نورو 2 ضلعو کې به 15 دوام لري. د یاد ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې به 8000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کم عمره 4.5 لک ماشومانو ته به د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې 6 تر اوسه په مجموعی توګه 1 ماشومان ګوزڼ وهلی دي، په دوی کې 22 د خیبر پښتونخوا دي. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو خبرو کې د افغان دولت مرکزی پلاوی یو غړی فوجي کوفی وای په خبرو اترو کې کړکیچ نسته. نوموړی د نومبر پر 9 مشال رډې ته وویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکره له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل سولو. هیله من یو چې ډېر ژر د اجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو ته کښینو.
دا له هغه وروسته ده چې د سولې د خبرو راتلونکي په اړه پرون د افغان دولت پلاوی او طالب استازو متضاد بیانونه ورکړل. طالب استازو ویل چې دواړو ډلو د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر 21 ماده هوکړه کړې ده، خو افغان د حکومت ویل چې له مقدمې پرته پر 21 ماده یوازې په اصولي توګه هوکړه سوې ده. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې ده چې د امریکا نوی حکومت به د خپلو فلسطینی ریاست د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیث د نومبر پر 9 د مصر په پلازمینه قاهره کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. دې مشرانو په امریکا کې تر ولسمشرو انتخاباتو وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړی دی. چارواکي وایي چې د اردن بادشاہ عبدالله هم له محمود عباس سره لیده کاته کړي او هیله ښودلې ده چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د امن خبرې بیا پیل کړي چې فلسطین او اسرائیل دي دوه جدا جدا ریاستونه وي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول بوروال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې اردن کو پر دې یو شمېر نور موضوعاتو ستاسو لپاره معلومات لرو. په شمالي وزیرستان کې د وزوان تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان دی. پرلتوال حکومت څه غوښتنه لري؟
فایار دا درج شي او دا میزی وا جایز مطالبه دو دا د حکومت فرض دی چې دا وی د قاتل خلاف فایار درج کوي.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم نن په ملتان کې د جلسې اعلان کړی. حکومت یې دغه سکولو ته نه پرېږدي او د ښار لوی لارې په کنټینرونو تړلی دی. پر دې موضوع تازه معلومات درکو. اوړ مورس په سوابای کې د ځمکې د وېش خړې د حوالې لپاره جوړې یوه جرګه کې فریقینو پر یو بل ډزې کړي دي چې پکې اته کسان وژل شوي دي. د سیمې یو مشر وایي پښتانه له زغمه کار نه اخلي چې له وجې جرګو هم خپل تاریخي ارزښت بایللی.
پښتنو هغه تقدس کوم حلال کنه جرګې له خو پښتنو ډېر اهمیت ورکو مونږ د برداشت علاوه پکې لږه کمه شو.
پر یو شمېر نور موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنۍ موضوع په شمالي وزیرستان کې د وزوان تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال تور پورې کوي چې عبدالقدوس د پاکستان امنیتي ځواکونو د نومبر پر شپږویشتمه وژلې ده. د پوځ یو لوړپوړي چارواکي د نومبر پر نهویشتمه مشال اړوي ته ویلي پوځ پر بېګناه خلکو ډزې نه کوي. پولیس وایي د وژل شوي ځوان خپلوان د مقدمې درجولو لپاره نه دي ورغلي خو زیاتوي چې د ناڅرګندو کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. پرلتوال بیا وایي پولیس د دوی مقدمه نه درجوي. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان د تاخیل دیګان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس لخوا د یو کس وژل کې دوه زیات پرلت نن په سلوارم ورځ هم دوام لري. پرلتوال تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو عبدالقدوس نومي ځوان د نومبر پر شپږویشتمه نیټه په ډزو وژلې. دوی او د وژل شوي ځوان کورنۍ هم یوه غوښتنه لري چې د ځوان په وژنه کې د ککړو سرتیرو ضد د اف آی آر یا مقدمه درج شي، د آئین قانون تر مخه د انصاف ورکړل شي خو لا یې هم مقدمه نه درج کیږي. پرلتوالو د عبدالقدوس نومي ځوان جسد پر سړک کې ښې او احتجاج یې پیل کړی و چې درې ورځې پس یعنی پرون یې خاورې ته وسپارلو او پرلت یې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال سیدان وردا وړوای
او دا درناوی تر اخیری پیری جاری وی چې سه پیری عبدالقدوس ته انصاف نه ملاو او د قاتل خلاف اف آی آر نه درج شوا. امیز دای وا واحده مطالبه دو چې اف آی آر د درج شي او دا امیز وا جایز ده مطالبه دو یو آئینی مطالبه دو او دا د حکومت فرض دی چې دا د قاتل خلاف اف آی آر درج کوي.
په میرام شاه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عبدالقدوس نومي ژوان د وژل کېدو ضد د نامعلومو کسانو خلاف یوه مقدمه درج کړې او دوی که د چا په ضد مقدمه درج کول غواړي نو د دې لپاره د مدعي ضرورت وي. نو د ځوان کورنۍ به په خپله دغه مقدمه درج کوي او دې لپاره به درخواست ورکوي چې لا دوی ته نه دي ورغلي. خو پرلتوال تور پورې کوي چې د دوی مقدمه نه درج کوي نو د ډاکخانې په واسطه هم د مقدمې لپاره درخواست لیږلې او هم د عدالت د لارې به انصاف غواړي. شمالي وزیرستان کې حکومتي او فوځي چارواکو سره مو هڅه وکړه چې په یاد موضوع ورسره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو. البته یو لوړپوړی امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه پر عامو خلکو ډزې نه کوي او بدم نه کې ککړو زید کاروایی کړي. نو موړی ویلی ول چې دوی د پیخې پلاټنې کړي او د پرلتوالو سره د سیمې جرګې مشران هم لګیا دي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم د تیرو دوه ورځو نه په یاد پرلت کې ناشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د داسې پیخو زید په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په وار وار احتجاجونه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم ویلی چې نن به په ملتان کې جلسه کوي خو حکومت بیا وایي چې دغه څه کولو ته به یې نه پرېږدي. داسې رپورټونه دي چې هلته د دغه ښار لوی لارې تړل شوي دي په کنټینرونو. د اپوزیشن ګوندونو مشران تور پورې کوي چې حکومت د دوی یو شمېر مخکښان او غړي نیولي دي. له اسلام آباد را سره د مشال ریډیو همکار او خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان را سره دی. طاهر خان ستړي مشي، او تاسو که اوریدونکو ته یو ځل بیا معلومات ورکړئ چې دا جلسه به څنګه کیږي؟ دا ګوندونه وایي چې موږ به کوو، حکومت وایي چې نه به کوي، کورونا ده، د وایرس خپرېدو خطر دی. نو پرون پکې اپوزیشن ګوندونو ځینې مشرانو بیانونه هم ورکړي دي، تاسو څه لرئ زموږ لپاره نوي؟
اول کو د تازه خبر نه شروع وکړم، نو هغه داسې ده چې د پیپلز پارټي یو مشر آصف بټو چې دا د بېنظیر بټو او د آصف زرداری کشر لور ده، دا نن رسمي په باضابطه توګه سیاست کې داخليږي او دا ملتان ته رسیدلې ده. او دا وخت دا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کور کې ده، چې هم د حق زینبا دا د جلسې د جلوس مشري هم کوي. دویم پرمختګ دا دی چې د مسلم لیگ نون د نواز شریف د ډلې او دا غلور مریم نواز هغه د دلی نائب صدر چې دا د لاهور نه د ملتان لپاره روانه شوې ده، او په لاهور باندې لاهور کې خبرې کولې د روانې دونه وړاندې چې جلسه به په هر صورت کې کیږي. او دې خدا خبره مکړه د دې په نظر چې جلسه هغه کامیاب شوې ده، او خلکو ته یې شي ضرور د خپل کورونه روزي یو خدا. او بل خبره ده چې دا وخت هم د مقامی انتظامیه او د پنجاب د حکومت د پولیس او دغه رنګ د مخالفو ډلو د کارکونانو ترمنځ کشیدگی موجود ده، ځکه چې مخالفې ډلې اوس هم ټینګار کوي چې دوی به جلسه کوي او مقامی انتظامیه او حکومت اجازه نه ورکوي. په ملتان کې اکثر مارکیټونه چې معلومات هغه نه مونږ ترلاسه کړي دي، نو مارکیټونه بند دي، هلته میټرو بس سرویس هم شته هغه بند دی. کم قاسم باغ په نامه چې یو ګراوند دی، میدان دی، چې په هغه کې دغه جلسه اعلان شوی د مخالفو ګوندونو لخوا، دغه ته ټولې لارې هغه تړلې شوي دي، کنټینرونه په لاره کې ایښودل شوي دي. دغه قاسم باغ کنټرول هغه پولیس کنټرول هغه په لاس کې اخیسته دي، او حکومت دا وایي چې دوی به جلسې ته اجازه نه ورکوي. البته د مخالفو ډلو مشرانو چې مولانا فضل الرحمن پکې شامل دي، د مسلم لیگ نون رانا ثناء الله دي، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دي، دوی دا وایي چې جلسه به په خپل وخت کېږي، چې ټایم شاوخوا یو نیمه بجا دوی اعلان کړی دي. نو بهرحال دواړه غاړې په خپل موقع باندې ولاړې دي. او به کتی شي ځکه چې مخالفو ډلو دا خبره هم کړې ده که چېرې په قاسم باغ کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو چې په کوم ځای کنټینر دي په هغه ځای کې مولانا فضل الرحمن دا خبره کړې وه چې دوی به هر ځای کې چې کوم ځای کنټینر دي په هغه ځای کې په سړکونو باندې جلسې کوي. نو
مولانا صاحب بیګای او بیان مې اورېدو کتو مې ویډیو بیان او طاهر صاحب هغه وایي چې د پولیس یا د امنیتی خلک ډنډې کاروي، نو زما خپل پلویانو ته دا امر دی چې دوی هم ډنډې را واخلي کنه. نو دا تاسو ګڼئ چې کنه د شخړو یو امکان شته چې دا کشیدګي ډیره شي او تاوتریخوالی رامنځته شي؟
احتمال او امکان خو ډېر زیات دی، ځکه چې د مولانا فضل الرحمن دا بیان بالکل هغه خبري پرون چې کله د دلته دغه په مشورې کې د مخالفو ډلو غونډه وشوه، دلته د جمعیت العلماء اسلامي او مدرسه ده قاسم العلوم هغه کې مولانا فضل الرحمن چې کله د غونډې مشورې وکړه وروسته هغه دا خبره وکړه چې حکومت طاقت استعمالوي، ډنډه استعمالوي، نو دوی کارکونانو ته وایي چې دوی د هم دغه رنګ جواب ورکړي، ډنډه دې استعمال کړي. نو بیانونه خو داسې وي، نو داسې احتمال خو به وي، امکان به وي، لیکن لږه شیبه وړاندې د فردوس شکاوان چې د پنجاب د حکومت ترجمانه ده هغې دا خبره وکړه چې حکومت به کوشش کوي چې تشدد رامنځته نه شي، ځکه دې یو مثال ورکړه چې په لاهور کې مخکې یو پېښه شوې وه، طاهر القادری چې کله جلوس وستو بیا به خلک هم وجل شي، نو دوی چې دغه دوی نه تکراروي. نو بیان خود حکومت لخوا دغه بار لوبه کتی شي، خو دا وخت یو کشیدګي په ملتان کې موجود ده، او کشیدګي بنیادی علت دا دی، وجه دا ده چې اپوزیشن ډلې وي دي په جلسه کوي، حکومت وچې کرونا ده، په جلسو پابندي ده، دوی اجازه نه ورکوي.
ډېر مننه طاهر خان. او اوریدونکو، اسلام آباد ملتان کې د پی ڈی ایم جلسه اعلان کړی ده، حکومت وایي چې نه به کیږي او په دغه اړه چې څنګه څنګه مونږ ته معلومات نوي لاسته راځي له تاسو سره به شریکو. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په پاکستان کې په زور د جنکو د مذهب بدلولو او د هغوی د بدولو پیښو په اړه د نوو شمېرو خبرونکي او ادارې ویلي موندنې ښیي چې ډیری داسې پیښې په پنجاب کې کیږي. د ادارې تر مخه په دې کې د قرباني شو اکثره جنکو عمرونه له 14 کلونو کم وي چې په قانوني توګه ماشومان بدل کېدای شي. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس نومې د ادارې حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې مسلې د حل لپاره داسې سخت قانون جوړ شي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی شي او مذهبي اقلیتونه خوندیتوب احساس کړي. چارواکي وایي پر یوې قانوني مسودې کار کوي خو د کورونا وایرس وبا یې چارې ځنډنه کړي. د بشیر ګواخ رپورټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوي او ودونه ورسره شوي دي. د نومبر 28 په خپاره شوي دې رپورټ کې زیاته شوي چې په دوی کې 88 هندوي، 22 عیسایاني، یوه سکه او یوه کیلاشي جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجاب راپور شوې دي. دیوایزبنګ د لاسته راغلو شمیرو تر مخه 52% پیښې په پنجاب کې شوي. ځینې خلک وایي چې جنکۍ په محبت کې په خپله خوښه مذهب بدلوي او واده کوي. خدا بے بنیاد دلیل دے ځکه چې اکثره جنکیو د داسې کسان سره واده کړي چې یا یې عمرونه بیخی ډیر دی او یا هم بل واده لري. بل خبره دا ده چې جنکۍ چې په کوم ورځ وتښتول شي په هماغه ورځ مذهب بدل او نکاح وشي، بیا کورنۍ سره ملاقات نه پرېښودل کېږي. دا خپل خوښه داسې وي. بله مهمه خبره د دوی د عمر ده. د 46% جنکیو عمرونه تر 14 کلنۍ کم وي. دا فیصدي به تر دې هم ډېره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو 34% جنکیو عمرونه نه دي ښودل شوي. د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه یوه عیسایي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده. تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړی په 43 کلنۍ کې تښتول شوې وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و. د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده. په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه. د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه. ویل کې هغه په خپله خوښه تللې نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي.
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و. زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم، خور مې نه وه. پولیسو ته ورغلم خو پولیسو راسره مرسته ونه کړه. له تاڼې یې راوویستم. بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي. پولیس هم له دوی سره ملګري ول. زموږ فریاد ته چا غوږ ونه نیو. دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو. پر هغې به فشار وي، ګواښونه به ورته کوي.
سند صوبایي اسمبلی په 2016 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله گورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو. د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبایي اسمبلی ته وړاندې شو خو هغه اکثریت رای ترلاسه نه کړې او ناکام شو. اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي.
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي. دا په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټه هم جوړه شوې ده. زمونږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم د مختلفو ګوندونو خلک دي. مونږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي. په خپل منځ کې مو یوه بله کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي. دا کمیټه به انشاءالله زر یو قانون جوړ کړي.
هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپریدونکی راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2000 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په راپور کې راغلی چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسید وایي حکومت د لیکلې یو کتاب له دوکانونو ټول کړی دی چې په خبره یې دا کار د پاکستان په آئین کې د بیان د ازادۍ د ورکړل شوي حق ښکاره سرغړونه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکو د نومبر پر 26 د نوموړي کتاب په قبضه کې اخیستی و. دوی دریځ لري چې د کتاب خپرونکي اداره له حکومت سره راجستر نه ده. علمزیب مسید وایي دا حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
دا علمزیب مسید د کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سرلیک لاندې پښتو ته هم اوس تازه ژباړل شوی دی. د کتاب پر لومړی پاڼه د خبرېدو نیټه د 6 اکتوبر میاشتې کې شوی دی چې کتاب کور پرنټینګ پرس چاپ کړی دی. علمزیب مسعود پر 115 پاڼو مشتمل دی کتاب کې په کراچی کې د ځان د نیونې د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکېدو د پایل او لاملونو پر اولسی خلکو د تشدد د مزکنی ماینونو پر ضد د خپلو حلو ځلو پر امنیتي پوستو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړي دي. علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 1 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسو نیولی و. پر هغه وروسته د ترګري قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلکو راپارولو تور ولګول سو. ترګري ضد عدالت د هغه ضمانت رد کړ خو د شاوخوا 9 تر بند وروسته د پاکستان سپریم کورټ یې د خوشي کولو ضمانت منظور کړی. د نوموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دوکان کې د خرڅلاو لپاره پروت و خو د دوکان خاوند یار اکبر شینواري د اتوار پر ورځ مشالېډو ته وویل چې د نومبر پر 26 د پېښور ټاون 3 اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دکان ته ورغلی او ورڅخه د علمزیب مسعود کتابونه یوړل.
دکان ته راغلو ایسی سیویل د کتاب بند د تاسو خرڅوي ما ورته تاسو سره کوم نوټیفیکیشن یا څه تاسو رښتیا چې مونږ ګورو چې د کتاب بند کړی چا دی څنګه بند شوی دی خو هغه وینا مسئله هیڅ نشته خو د کتاب مې خو ښایسته طریقې سره راټول کړ. دکان یې سیل کړ بیا راتوي تاسو آفس ته بیا راشئ. نو مونږ سهار بیا آفس ته ورغلو. آفس کې دوی نه وو. مونږ ورته 3-4 انتظار وکړو. بیا ما خپل لیګل ایډوایزر فرهاد وکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دوه درې زلما ورته ټلیفون وکړو خو دوی به ټلیفون نه اټینډ کوو. سهار لا بیا ما ورته ټلیفون وکړو. دوی راتوي خپل دکان کولاو کې خلاصې کې.
په دې اړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولی او هغه دا ومنله چې د دیش او 40 په شمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستي دي.
بوک چې کم کنفیسکیټ شوی دی دغه اته دغه چې کم دی پبلشر رجسٹر نه دی هغه بیس باندې دا شوی. همون ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بوک هم رجسٹر نه دی پبلشر رجسٹر نه یا ټول کنفیسکیټ کوي. نو دی بوک شاپس کې څومره وو الموست وی ما 30-40 پورې وو.
نو اوس دی کتاب کې مسله څه وای یعنی دا وجه څه وځي
دا پای ډون نه چې ماته څه دغه نشته وځي څه ډایرکشن دی هغه باندې مونږ
د دکان د تړلو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي. د د پوینا کتاب کورې حمزه کو تړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي او د پیدا د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلي. خو یار اکبر شینواري بیا ادعا کوي چې دوی ماسکونه تړلي ول او پر دکان یې لیکلي دي چې هیڅوک دی بغیر ماسکه دکان ته نه ورننوځي. د کتاب لیکوال عالمزیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشالې ډول چې د حکومت لخوا د کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولی او خفه کړی دی.
زه دا وایم چې لکه آئین خو د لیکلو یا د اکسپریشن د ویلو د خپل آواز د رسولو خو حق ورکوي. موږ خو څه ټوپک نه لرو، موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره، موږ د چا حق نه وایو، موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده. او بیا ما دا هم ورته ویلي وو چې ګوره چې دا زما کتاب کوم لیکلی دی، تر څټ یې د هر شي ثبوت لرم، یو داسې شی نشته ده چې هغه زه ثبوت نه لرم. زه دا وایم چې دوی د عدالت ته لاړ شي. ما دا بالکل چیلنج کی چې ګوره دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړې ده، دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم؟
علمزیب مسعود زیاته کړی چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلي سیمو کې د ترګری عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي، ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه دی ثبوتونه لري. د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په صوبې کې وړم ورځ د زمکه پر سر شخړه کې لګتل لګاته کسان وژل شول. د صوبې د پولیسو ویان د نومبر پر 19مه مشال لډوی ته ویل دا کسان د صوبې په وړو کې لاهور کلی کې د وجرګې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې وژل شوي دي. د زیاته کړې په وژل شو کې پنځه د وړو کې لاهور او درې د یار حسین کلی اوسیدونکي وو. د دوی په وینا تر اوسه په دې پیښه کې ککړ څوک نه دي نیول شوي. د سیمې ځینې مشران او جرګماران وایي پښتانه له زغمه کار نه اخلي چې په نتیجه کې اکثره وخت ځاني او مالي تاوانونه ویني. د شبیر احمد جان رپورټ.
د پښتنو په سیمه د جرګو مشري کوونکي مشران وایي چې د ډېر وخت راسې د پښتنو په ټولنه کې په ځمکو جنگ جګړې ډېر زیاتې شوې دي چې په کې یو شمېر مړ کیږي او د دې وجه په پښتنو کې د زغم کمی ښایي. په چا سده کې د ضلع په کچه د روغ جوړې کونسل یا ډی آر سی یو مشر چې د ډېرو جرګو مشري هم کړې ده محمد نعیم خان مشال لیډو ته وویل چې د سوابې په شان داسې یو شمېر پیښې په پښتنو کې د ډېره وخت داسې کیږي.
پښتنو هغه تقدس کوم خلال کنه پیش درګې له خو پښتنو ډېر اهمیت ورکاو چې د موږ په دې کې تاسو به شو په دې دی چې په زرګونو باندې داسې دغه مسلې راځي او الله تعالی حل کړي. یو خو مونږ کې پښتنو کې د برداشت علاوه په کې لګه کم شو.
تیر کال 2019 کې د 400 عمرزه علي جان کلی کې هم د ځمکه پښخړه د یوې کورونې درې ورونه پډزو په یو وخت وجل شوی وو او د هغې درې واڼه کور کې صرف د هغې کونډې یو مور او واړه یتیمان ماشومان پاتې شوي دي او یو هم نارینه اوس دا وخت په کور کې نه لري. دغه کور کې د یوې کونډې ورور الهام الدین مشال لیډو ته د خپل خور او د خوریانو او د دغه کور د حالاتو په حق لوایي
زمونږ مصیبت دا ده چې موږ ته پوله ډېر سخت کاری، پټی راته ډېر سخت کاری، رور راته هیڅ سم نه ښکاري. څوک چې مړی وو کې هغه ټول عمر پشتاویږي. زمونږ د حادثې وجه هم ځمکه وه.
پېښور پوهنتون شیخ زید اسلامک سنټر کې استاد مفتی عبدالرحمن مشال لیډو ته وایي چې اسلام د جرګې تایید کوي او د انسان د وجل خلر خبره د وجن خبره هم ګنا ګڼل کیږي.
پښتونولي او دین د خپلو کې متصادم نه دي بلکې خپلو کې هماهنګ دي. اسلام هم د جرګې کله هم مخالفت نه دی کړی بلکې جرګې ډیره ښه بولل ده. خو چونکی بدبختانه مونږ د خپل کلتور نوم کټ شوی یو، د روایتونو نوم کټ شوی یو او د دین نوم کټ شوی یو او د پښتونولۍ نوم کټ شوی یو.
دا دی په وینا چې اسلام د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل بلی. د نومبر په 28مه سبب وړو کې لاهور سیمه کې د ځمکې په شخړه په یو حجره کې یو جرګه روانه وه چې د دواړو مخالفو ډلو لخوا په ډزو کې 8 کسان وژل شوي دي چې پکې د 5 وژل شوي کسانو تعلق د وړو کې لاهور او د 3 کسانو تعلق د یار حسین سره دی. د سبب د پولیسو ویان په وینا په دغه پیښه کې دواړو ډلو لخوا اف آی آر نه دي شوي، خو له د حکومت لخوا د چوټه لاور تانې د پولیسو مشر اف آی آر درج کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال رادیو ته غوږی وردونکو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز ل بوریوال کا کھڑا
په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو عبدالقدس د نومبر پر 26مه په ډزو وژلی و خو امنیتي چارواکي دا نه مني. پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر پر 9مه په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره تر غونډې وروسته ویل چې په ټول ملکي به د ولسي غونډو لړۍ روان وي. په خبر پښتونخوا کې له نن څخه د پولیو ضد کمپاین ترسره کیږي. د پولیو مخنیوي صوبایي ادارې ویلي چې په خبر ضلع کې او پېښور کې به دا کمپاین 2 ورځې او د صوبې په نورو 2.5 ضلعو کې به 15 ورځې ترسره کیږي. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو خبرو کې د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړی فوجي کوپی وایي چې په خبرو اترو کې کړکیچ نشته. نوموړی د نومبر پر 9مه مشال رډي ته ویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې دي. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیل ښودلې ده چې د امریکا نوې حکومت به د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیت د نومبر پر 9مه د مصر په پلازمینه قاهره کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. په بیلاروس کې چارواکو د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد تر 300 زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. د بشري حقوقو ډله ویاسنا وایي چې د لوکاشنکا استعفا غوښتونکو د مظاهره چانو زیاتره برخه په پلازمینه مینسک کې نیول شوې ده.
مشال رادیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس راځو یو بل موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د خپل یو اټومي ساینس پوه په وجنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، هغه هېواد د برید د مسولیت له منلو ډډه کوي. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه تبصره نه کوي چې آیا د هېواد استخباراتو یې په دې پیښه کې لاس درلود که نه، خو زیاته کړې ده چې د محسن فخریزاده د وژل کېدو له کبله به اوښکه توی نه کړي. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مشر ویلي له دې پیښې سره د احساساتي چلند نه کیږي. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له سالم احمد صالح اورو. د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند وویل تهران د ډیپلوماتیک هڅې د فخریزاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخریزاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخریزاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیاته کړه چې د فخریزاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخریزاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخریزاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یک شنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشرپالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو. هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون یک شنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حمله سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبه په ورځ په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د شنبه په ورځ د فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤلو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤل محمد اسماعیل کوثری ویلي له دې پیښې سره دی احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای په قطر کې روانه خبرې لکم خند سر نه دي مخامخ شي، بلکې نوی پړاو ته داخلي شوی دی. د تر دې مخکې د طالبانو دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي. بیا هم سالم احمد صالح معلومات راکوي. په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکیچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکرې له خنډ سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو. هیله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبه په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوشت مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یو اجتماع په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول شوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد شوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو سباندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په ننګرهار کې د بشري مرستو د پیاوړتیا یوې غیر حکومتي موسسې خپل فعالیتونه او موخې د یوې غونډې په ترڅ کې وړاندې کړې دي. د ادارې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو، تعلیمي ادارو او رغنیزو چارو کتنه او څارنه کړې ده. دوی خپل نظرونه له اړوندو چارواکو سره شریک کړي او ستونزو ته وایي چې حل لارې موندلې دي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د بشری مرستو د پیاوړتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، ګوشتي، خیوي او سرورود ولسوالیو رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسدالله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلور ولسوالیو کې 8 رضاکاران درلودل او دې رضاکارانو بيد دي چې قزامه واخلي د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، خونځي، پروژې چلته پلي کیږي، د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګ ویل د سمته سم ویل ده. یو ګټه دا چې د ولسوالۍ د واحدونو او داغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ غره رابطه دوستانه شوه ده. اوس دیو بل ستوند ته ډیره خرسیدګی کیږي.
موسم عبدالرحیم زای چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه سارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې وړولې ده. اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته آماده یو چې په ټولو برخو کې کفاسادي دغه به موږ مخه نیسو او دغه ټول ګروپ به انشاء الله په اتفاق یووالي سره کار کوو. موږ به د خپل هیوادوالو د هوسا ژوند لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوي ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړې ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولی شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا د ټولو خلکو حق دی. دوی کولی شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي، له مسؤلینو د پوښتنو کې چې دغه پروژه دې زمونږ سیمې ته راغلې ده، د دې موږ ته څه ګټه رسیږي، په دې کې د ښځو او نارینه وو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې به هغه کومه ګټه وي چې زمونږ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمې ته.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاکه ټولنه ستونزې کمولی شي. په مرکزي حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د سوات ضلع انتظامیه وایي له هغه راهیسې چې په سیمه کې د کورونا وایرس دویمه څپه پیل شوې، له دې ناروغۍ لس تنه مړه شوي او شاوخوا شپږ اویا نور لا هم له دې رنځه کړیږي. انتظامی دا هم ویلي چې هغه څوک چې له کوره بهر وځي او ماسک یې نوي اچولې په 300 روپۍ جرمانه کوي. خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي ډېری خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي او ځکه نو حکومت ته به د یو زیات شمېر کسانو جرمانه کول ګران شي. د نیاز احمد خان رپورټ.
په سوات کې د صحت محکمې او ضلعي انتظامیې لخوا جاری کړی شوي معلوماتو تر مخه تیره یوه اونۍ کې د کورونا کیسونه زیات شوي، نو ځکه ضلعي انتظامیې د احتیاط په توګه سخت هدایت جاری کړي چې پکې ماسک نه اچول جرم ګرځولی شوی. دغرنګه خادو او نور دستورو لپاره خصوصي هدایت جاری کړی شوي. د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشنر حمید خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي:
دې سلسله کې چې کوم دین موږ هیلت ډپارټمنټ والا سره هم میټینګ کړو بل ورځو او ټول اسسټنټ کمشنرز هم راغوښتي وو، هغه ته هم چې کوم دین ہدایت ورکړی دی چې تاسو چې کوم دی د گورنمنٹ کوم پالیسی دا کوم ایس او پیز دوباره راغلی دی، هغه تاسو چې کوم دی سټریکلی امپلیمنٹ کړي، کاغه بازار حواله سره دی، کاغه شادی حال حواله سره دی، کاغه پبلک ٹرانسپورٹ حواله سره دی، کاغه انسٹیٹیوشنز حواله سره دی، دې ټولو ته موږ چې کوم دی دغه وینا ډیره سختې سره کړی دا چې خپل خپل ایریا په ریسپانسبلټی کې چې کوم دی دا ټول تاسو امپلیمنٹ کړي، انشور کړي بازارونو کې موږ ځای لوډ سپیکر باندې اعلانونه هم وکړي چې خلک چې کوم دی احتیاطي تدابیر اپناو کړي.
د سید شریف دلی روغتون ویان ډاکټر نجیب الله وای چې سوات کې د کورونا کیسونه اوس بیا په زیاتېدو دي او دا وخت سیدو اسپیټال کې 15 د کورونا رنځوران داخل دي. دوی د نوی رنځوران لپاره خصوصي بسترې لګولې.
ځکه نه سیکنډ لیر چې په لور شروع شوې سیکنډ ویو نو دا کې سره سیدو ټیچینګ عمل چې دا به الرټ شي وي. دا موجوده حالت کې زموږ سره 25 بیډ ایچ ڈی یو دا او 25 بیډ سیزن زموږ آی سی یو دا او موجوده صورتحال دار چې په سیدو هسپتال کې 15 مریضان چې دي هغه زمون سره داخل دي قوم ته اپیل دی چې سیکنډ ویو دی او اسیم دا وینټر سیزن دی په دې کې فلو ډېر زیات دی او بیا کورونا صورتحال دی نو چې کوم دا حکومتي سوپیز دي کوم چې ضلع انتظامیه کوم سوپیز وي نو قوم له پکار دي عوام له پکار دي چې هغه سوپیز سټرکټلی چې هغه فالو کړي
ولی په سوات بینګوره کې زلمه ماجد الله وای چې د حکومت او محکمه سیاست لخوا جاری کړی شوی کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل په ټوله سیمه کې د نش برابر دی.
سوات خلګي د بازار کې وسولاړ نو یو قسم دلته په سلو کې بچرته دوه کسانو ماسک اچولې او نور یو قسم دلته ماسک نه احتیاطي تدابیر دلته سره شتنه او جرمانی حساب شونو جرمانه خود ته سو ایم جی واخلي ځکه چې دوم رډیرو خلکو نه بس دوه چا نه جرمانی اخلي.
د سوات سیاست محکمې لخوا جاري کړی شوی شمیرې تر مخه د کرونا وایرس راتلو وروسته تر دې دمه 115 تنه مړه دي، 3118 خښوي، دا وخت 15 تنه د کرونا وایرس رنځوران دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې تر راتلو وروسته د هیواد تعلیمي ادارې له 26 نومبر راستل شوې دي، خو زده کوونکو اوس د لوبو میدانونو ته مخه کړې چې نندارې ته عام خلک هم ورځي او نه لوبغاړي او نه هم د غوي تماشبین له کرونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي کوي، خو زده کوونکي خپه دي چې د زده کړو وخت ضایع کیږي. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزی د نومبر پر 28 د سبحان خړ د سرکاري های سکول د لوبو میدان ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورٹ پر را لے گلے.
داد سبحان خور محمد سرکاری ہائی اسکول لے چه ده کرونا ده چوتیانو لوجه خو بنده، خو میدان ده لوبو ده پاره کلاو ده. ده پاکستان حکومت ده نومبر ده شپگوشت منیتی نه تعلیمی اداری بنده کلی ده ویلی ده چه ده زدکون که یوزای او یو بلتا نزدی نستوی نممکنه ده ده کرونا ده ناروغی خکار شی. خود ده ادارو نبهر بیا هم ده زوانانو ده لوبو میدانو ناباد کلی او غاٹ غاٹ غونده جوری کلی. نه یوازې لوبه کونکي بلکې تماشا کونکي هم په یو شمیر کې د لوبو د میدان په غاړو ناست وي. هم دغلته یو هلک عزیر رحمت چې په یو ولسم ټولګي کې ذکر کوي کرکټ لوبه کوله.
والله وسو دا کرونا مسله وای لکان بیماران نشي او موږ غواړو چې کالج واپس کولاو شي، دا زمونږ لپاره سبق ډیر ضروری دی.
په دې میدان کې نه یوازې کرکټ بلکې فوټبال او والیبال هم کیږي او نږدې او د لرو سیمو ځوانان ورځي او په دې میدان کې ټورنامنټونه او یا سیالۍ جوړوي. دلته به د ماسپخین نورستو لوبه کېدله، خو کله نه چې د کرونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې شوي د سحر نه تر ماښام دلته لوبې روانې شوي. شعیب خان په دغه لوبو کوونکو کې شامل دی او دنه مې وپوښتل چې د کرونا نه د ځان ساتلو دپاره د صحت د ماهرینو رخوا پرهیز درته معلوم دی؟ نو ده وویل چې هاو. نو بیا مې ورنه وپوښتل چې دغه پرهیز ولې نه کوي؟
نو والله چې دلته موږ باندې بندیش نشته ولې ته بندیش چې مراد اسکولونه ته بند کړی دي. نو دا غینه داسې پریس کې چې ماکس استعمال وکړي، شل منټه پس لاسونه په صابون باندې انځي او دوړو نه ځان ساتي.
نو ته خو دلته ماسک هم نه دی اچولې، لاس هم نه انځي او دیو بل نه ځان هم نه ساتي.
سر جی د وخت موږ ګیم نه راغلي نو بس تندیش را باندې نه شته. کنه
کدل د پولیس والا نه به نه کوي؟
نو بیا به نه کوه، خامخا به نه کوه چې غیره شي. نو بیا غیره سره بندیش بیا موږ ګیم نه راځو.
اشفاق احمد بیا په دغه لوبه کوونکو کې په عمر داسې مشر دی او د هم لکه د نورو ماسک نو اچولې، هم هغه یو بال یا غونډسکا یې په لاسونو کې نیوله چې نورو به په هم لوبه کوله او د لوبه په دوران وې د نورو سره لاس او غاړه هم ملاوهله. نو پوښتنه مې ترې وکړه چې د اس او پی خیال ولې نه ساتي؟
په جلسو کې کرونا نه لګي، په سکولونو کې کرونا لګي بوي شو، او په میدانونو کې وزاري دومره دنیا راغلي ګزار والیبال کې کرکټ کېږي او خو هجوم جام لري. خو بس کرونا د وجه زمون سبق تر ډیر دغه نقصان ملو کول او زمون چې کم لکه زغه کلاسونه پرې ګول را ختم.
یاد دی چې د کرونا د دویم چپې له وجې تعلیمي ادارې د 26 نومبر نه یو واري بیا بند شوې دي او ویل شوی چې دغه ادارې به روان کال د جنوري د 11 نیټې پورې بند وي. له دې نه وړاندې هم په 14 مارچ دغه ادارې بند شوې او د ستمبر په 15 کولاو شوې وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه م وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ م کوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خیبر ولسی وګړي او فعالان د ډیپټي کمشنرانو پر کلی کچهري نومي ناستو نیوکه کوي او وایي چې د ولس لپاره تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د دوی په خبره هیله لرله چې په خیبر پښتونخوا تر وګړي دوه ورځې به د قبایلو ستونزې حل شي، خو داسې ونه شوه. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر بیا وایي کلی کچریانې له ولس سره د رابطو او د هغوی د ستونزو د هواري مؤثره لار ده. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د لنډی کوتل یو مشر جعفر خان مشال ریډیو ثوی په دې تیر یو کال کې دوی د خیبر ډیپټی کمشنر سره یو شمیر کلی کچهرو کې ګډون کړی، خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي.
یو 50 پورې کلی کچره مو کړ، یو وینچ یو خبره نه عملی شوی، بالکل داسې تش واغه باندې ده. بجلی مساله، اوبو مساله، صفایي مساله، کوم نالی چې باندې مرمت کېده غواړي جوړېده غواړي، دغه مساله سولر لایټ او عام سکولو دغه لبس وې زټوکا چکر وې سلام و چې دوه تصویرونه وخلې بیرته واپس راشي. نو هسپتال ته مونږ یو غاینی هغه کې ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ ته لیډی ډاکټرانه کې نه ای، باقی د الټرا ساوند سیستم ډېر زیات کمزور دی، نادر کې خو به انتهایی زیات مسالی دا پته نه لګی چې مونږ چاله ورشو. ډیپټی کمشنر ډیر زیات منډي او ترډي وای خو چې کین ورته غم به وسه یی چې مونږ سره څه نشته. دای نو
د خیبر زلی یو سیاسي فعال صدیق پردی وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې ته نه پس دوی هلمنو چې محرومای به ختم شي او حقونه به ورکړل شي، خو تر اوسه دا څه څو نشول چې دوی ترې مطمئن شي.
چکه واده شوی وی هغه واده بالکل یوام نه پورا شوی، هغه زور سیستم خو یو تسلسل روان خو کنه. اوس نوې سیستم کې مونږ ته سره پته نه لګیږي چې مونږ د پر پلانینګ څه دی، مونږ د پر سکیمونه څنګه کیږي. په ګراوند باندې خو مونږ داسې یو شای نه وینو چې هغه د انزمام نه مخکې په دایله کا کې نه و انزمام نه بعد شي. انزمام صحیح چکم فائدې وی کم سمراتو او سپورې عام عوام ته نه ملو شي.
د سیمې یو فعال منظور علي پردی وای په نوې نظام کې د اختیاراتو تعین لا نشتا.
چکه کلی کچری شي نو بالکل هیڅ کیس موازه منو کینی اونې په عمل عملی او کار شي. هم زمام نه بعد مونږ ته دنه دا پته لګی شي ایسی سره اختیارات دي کو پولیس سره دي کبل چا سره دي. بجلی 48 غنټه کی یو غنټه دي، بلکې یو غنټه نه او بخو بل دومره مشکل دي ته سوچ مې سکړه ځکه چې بجلی شنی بیزی کینو الته به وبس راشي، بالکل یو تر کی کارم نه شو.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وای مونږ په ضلعو کې کلی کچهری د حکومت په امر باندې تر سره کو او د ستونزو د هواري لپاره ډیره موثره لار ده.
د کلی کچهری مطلب دا وی چې حکومت د سرکاري نوکرانو پترو د سرکار خبرې عوام ته ورسوي او د عوام چې څه شکایت وي سمسلې وي حکومت ته ورسوي. ترقیاتي کارونو اعلانونه د موږ په دې کې نه کوو، هغه د وزیر اعلی صاحب او د هغه کابینه اختیار دی چې دوی بجلی چرته کوي یا سکولونه چرته جوړوي، خو موږ په دې کې د خلکو فریاد خلکو جسو شکایتونه وی یا تجاویز یغه حکومت ته ضرور رسو. چرته استادان نه وینو په موکې باندې هدایت کوچ د استادان د سکول کی ډیوټي کوي، چاډو میسایل سمسله وی سو کوی چې زره ایسی سره ملاوي دي نشم ډی سی سره نشم ملاوي دا وړي خبره موږ په موکا باندې خلکو دا ډیر موثر طریقه ده د خلکو سره رابطه ساتلو.
په 2013 کې فاټا د 25 مېنی بدلون لاندې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شو، ځلې نظام پکې عملی کړل شو، عدالتونه او پولیسو نظام وروغځول شو. صوبایي حکومت وای په مرحله ور توګه هغه ټول ولسی ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سلورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه سپټول شي 00 شپږ سو شپږ نوي.
مشال لډیو د اردن کو په خبر های کورټ روانه میاشت خپل فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته به چې ناروغ دي درملنې د زندان د نه نشي کېده د علاج اسانتیا برابروي. یوازې د مردان په جیل کې دا وخت پوځي عدالتونو سزا کړي 1500 قیدیان ساتل شوي دي. لدی قیدیانو د ځینو هغو وکیلانو وایي چې په جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا سزا شو قیدیانو سره د قانون مطابق چلن نه کیږي. دوی په خبره د مردان لدی زندانیانو 500 یې زخت ناروغ دي. تفصیل د فرخندی اسد پر رپورٹ کې
د پېښور های کورټ د نوومبر په 26مه په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوی ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوي دي شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه به د نورو قیدیانو غوندې پوره کولی شي. د پېښور های کورټ موقتی چیف جسټس کیسر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ په خپل فیصله کې چارواکو ته امر وکړ چې د دغو بندیانو علاج په جیل کې دننه نشي کېدای نو دوی د بهر روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي. د پوځي عدالتونو لاري ته ځینو سزا شو قیدیانو وکیل شبیر حسین گیګیانی د نوومبر په 23مه مشال رادیو ته ویل داسې یو قیدی پر روان کال کې د علاج ته نشټوالي له وجې په جیل کې دنه نامړ شو.
کوم چې کو قیدیان چې دا په جیل حکم بهر نه وکړي ځکه چې هغه دا پیو چې دا کوم چې کو قیدیان نه بل زمو په اختیار کې نه دي چې کوم سپورو کې فورس دي موږ چې اتاري دي دا هغه مو ته ویلي چې دا به موږ باندې درکو دي نو مخکوم ما دې لپاره یو درخواست کوم چې دې دا شکایت چې واځي په بارکونو کې په عام ځای کې په ګرون کې زموږ له ناستې پاتې ځای او یو څه کې چې موږ په واشرمونو کې دې کې مړي لګول مو اوس دوی چې دې کې یو کس د علاج د نشته وچنا یا مچلینو او دا هغه تل په کوټ کې پیننګ دا هغه فاته مشورو دا 500 نه زیات داسې کسان دي چې هغه داسې په کرانې کې مړو کې چې هغه په عام لکه یو ډیسټریکټ هاسپټل کې یا یو دی یو سټیټ هاسپټل کې دا غیلا ممکن نه دی غیدا تر سپیشلایزډ کې په کار دي.
شبیر کې غیانې د هموایي په خیبر پښتونخوا کې د پوځي عدالتونو لاله د سزا شو قیدیانو شمیره ل 1500 څخه زیات ده او دا ټول د مردان په مرکزی جیل کې دي. دین اوړاندې روان کال د جولای په میاشت کې د پېښور های کورټ پوځي عدالتونو لخوا د سزا شو 169 قیدیانو د بری کولو حکم کړی وو خو وروسته هم د تیر جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه د سزا شو د 169 کسانو پر ضمانتونو د خوشي کولو خلاف پریکړه وکړه او په دې لړ کې د پېښور های کورټ فیصله ناقصه وبلله. بلخوا د نومبر په 26مه د عدالت اوریدنې پر وخت هغو قیدیانو یو لیست هم وړاندې کړ شو چې دا وخت داسې ناروغۍ لري چې په جیل کې علاج ممکنه نه دی او شمیرې د 500 نه زیاته ښودل شوې ده. په دغه وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر علی شاه عدالت ته وویل چې ځینو ناروغه قیدیانو ته علاج پیل کړی دی. د نومبر په 23مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید سکندر علی شاه وویل د پوځي عدالتونو له لارې سزا شو قیدیانو سره د خپل خپلوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول انتظامات یې کړی دي.
بالکل ارینج نشتا د دې میډیکل د دې د ویزیټیشن سیم دي سره ملاتي کې دي چې څه قانون نشته د قانون دې اجازه ورکړي دي او هغه هم د دې سپورټر پورا کمپریهنس رپورټ عدالت کې جج کو اجازه شته چې نه چې د خپل سیم دي سره باقاعده ملاقات کړي دي. دا هغه وی چې راځي چې د میډیکل دې فیسیلټیز نشتا
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په 2014 کال کې له هغې وروسته جوړ کړل شول چې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسله والو برید کړی وو. په هغه برید کې نږدې 109 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.